تابون سانی کی دماشام مشبر بجه سپید ازادی راڈیو نیم ساتا خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. پایل خبرونو کوو له اجمل ان اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی و هلته یې له افغان ولسمشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. په جوزجان او زابل کې چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایتونو پر ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره کتلی. قریشی نن سهار د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ورسید. دا د عمران خان په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو راهیسې د قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په اړه د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عمل کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی وایي په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر عملي کېدا ټینګار کړی. ارګ څخه د دې لیدنې په اړه یو خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي. په کتنه کې د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات له ترهګرۍ سره پر شریکې مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پر کړنلارې بحثونه وشول. خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د عمل پلان ارزښت ته په اشاره ویل. دا هر اړخیز پلان دی او مؤثریت به یې هغه مهال د پام وړ وي چې په بشپړ توګه عملي او تطبیق شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 85 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولي. دفاع وزارت وایي د عملیات په ننګرهار، غزنی، لوګر، کندهار، زابل، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان او هلمند کې ترسره شوي دي. اخوا د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه په ولسوالیو کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه په لسګونو وسلوالو طالبانو د نوبهار ولسوالۍ په درې امنیتي پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه د ملي پولیسو 8 تنه سرتیري وژلي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملی پولیس شهیدان شوي دي او درې نفر هم ټپیان دي. په جمله کې یولس نفرو ته موږ مرګ ژوبله اوښتې ده.
نوموړي وویل چې وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوستې نه دي سقوط شوي او سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي دي. جوزجان کې بیا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د قرقین ولسوالۍ پر دوو پوستو برید کړی، پوستې نیولي او لږ تر لږه څلور تنه د پولیسو سرتېري وژلي. د جوزجان امنیې قمندان تقي محمد جوزجاني هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د قرقین ولسوالۍ د معاصره وي، خو د دوو پوستو سقوط یې تایید کړ.
قرقین معاصره نه اسبه ایجاده، فقط دوو پوستو سقوط کړه.
قرقین محاصره نه دی په هیڅ وجه، زیوازې دوو پوستو سقوط کړی. یوه پوسته چې قوشتې پکې سقوط کړی و بیرته نیول شوی او د حواله لارې اکمال شوی ده. همره د اندېښنې وړ څه نشته. د بادغیس څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د قادس د ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په پروان کې بیا په سړک کې ایښودل شوی ماین چاودلی دی چې د چارواکو په وینا د ملي امنیت د ادارې څلور کارکوونکي او یو ملکي کس یې وژلي دي. په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې او اور اخیستنې په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. طالبانو ادعا کړې چې دا هلیکوپټر دوی ویشته. نامعلومه وسلوالو بیا په کندهار کې په عینو مینه کې د سابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وژلې. د کندهار د والي د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په برید کې د خغلی نصرتیار زوی ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې دې هواد پر هغه هوادونو فشار زیات کړی چې وای پر جنوبی کوریا لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوي کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې په ورځ په وی اعلامیه کې ویل د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ذکر راغوښتې چې د یو شمېر غړو هیوادونو ځینې وروستیو هڅو پر شمالي کوریا د بندیزونو د عملي کېدل له پامه غورځولي او په دې برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په بیان کې ویل شوي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث به د امنیت د شورا د دې غونډې اجنډا په سر کې وي. په بیان کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبې په ورځ روسیه تورنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو خپلواک رپورټ یې د دې لپاره بدل کړی چې له بندیزونو څخه د مسکو سرغړاوی پټ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه لوړ پوړي چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړي. پامپیو د جمعې په ورځ هم ویل چې جان کیری او جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او دا مناسب څه نه دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. افغان حکومت وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبری وکړي.
راتګ دی وزیر خارجه پلا موږ دې ته ځکه خو یو څه حالات د پاکستان باندې نه دي و حالات بدل شوی دي.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وای دوی په عملی ډګر کې د پاکستان د اقداماتو په تمه دي.
پاکستان د وسنی حکومت نامغه توقعات لروله کده مخکینی نه چلره ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي.
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانه چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغه به اعتراض بنسټ راځي چې د حل لارې ګوري.
د حکومت د اپوزیسیون غړیو په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر تړلی. دوی وایي انتخابات غواړي،
هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای داسې نه دي. ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې پر روسیې د بندیزونو د دوام مسأله څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشر په کتنې کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان پر عملي کېدو خبرې وسوې. شاه محمود قریشي نن د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. له افغان چارواکو سره په کتنې کې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وسوې. واصل وسله او نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې په سیمه کې د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر بشپړ عمل کېدو بحث او خبرې کړې دي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه پورس آزادۍ رادیو ته ویل چې د یادو موضوعاتو ترڅنګ دواړو لوریو د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر او په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت هم خبرې وکړې. دوی وایي په دغه لیدنه کې په مختلفو موضوعاتو لکه په امنیت، د سیمې په سولې او ثبات، د توریزم په وړاندې په ګډې مبارزې او د عمل پلان په پلي کېدو د نظر تبادله وشوه. دواړو لوریو د عمل پلان د افغانستان او پاکستان لپاره ګټور وباله او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. خغلی فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او وایسای مشان هم پکې وو، له افغانستان سره د اړیکو او د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلی دي. جونیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جونیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشي به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد د مشرانو د بیا بیا بلنو باوجود هغه هیواد ته له سفره ډډه وکړه.
شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپل لومړنی بهرنی رسمي سفر له کابله پیل کړ. شغلی قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د ټوریزم په وړاندې په مبارزه یې ورسره خبرې وکړې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د شغلی قریشی اول رسمي سفر ګڼل کېږي. دا سفر په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو مسایلو له کابله اړیکې ترینګلې سوې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګې هم اسرار علم مومن د دې سفر په اړه په خیبر پښتونخوا کې د میشت سیاستوال افراسیاب خټک نظر غوښتي.
زه به داسې وکړم چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي. موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه ورکړې. دې نه لوړې کچا باندې شوې دي، بس صدران شوې دي، زرداری صاحب چلته سوګند پورتګولو درې جمهور کو توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب او هغه دلته تشریف راوړ او راغلی. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړ کابل ته تللی. دا دې ساته باندې صدر او صدر باندې وزیر اعظم او صدر باندې چې دا الیکشن نه سور زبخ کې شاید خاکانه بس چې وزیر اعظم زبونګه هغه ساده لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبر دا شته چې صد جوړ شوی نه ده او رښتیا خبردار ده چې اوس خو بس تک را تک ډېر ده شي. یو رسمي غونډه کار دی چې خلک په تمه وساتي چې ولګیا دي چې کوشش کوي او د عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کوم ګورو دا نوی سیمایز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقات کې چې کوم کړکېچ ته نوغم د افغانستان په وجه مخ په زیاتې دوه دا بام د پاکستان سیول حکومت یا امنیتی ادارې دې ته مجبور نه کیږي په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبره دی امنیتی ادارو د کړنې سیول حکومتونو حرمه ته چې واقع سره لښته دي. امنیتی ادارو خو هغه د پالیسی کې بدلون څه ښکاری نه د څه نوې شی ته اوس په میدان ښکاری نه خبرو پر څه نه ګرځي. خبره خو لس پنځلس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل سدا بدل سدا سړې پالیسی پاتې نه دي او ژورتیا پالیسی اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هیڅ نه ښکاري چې امنیتی ادارو خپله پالیسی بدل کړې ده یا حکومت خپله پالیسی بدل کړې ده.
په خبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک وو. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي دوی په عملي ډګر کې د پاکستان د اقداماتو په تمه دي. شغلی زاخلوال په اسلام آباد کې د ازادي راډیو همکار احمد الله ته په مرکه کې وویل
پاکستان د وسنی حکومت نه ماغه توقعات لرول کې د مخکینی نه چلارو ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي. باید د صوبات او سولې دی وبلوګرزو. باید د خوخی او پرمختګ یو وبلوګرزو. باید د نزدېکټ د دوه هوادونو او د خلکو ترمنځ وګرزو. نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرزو. وسنی په افغانستان کې چې کوم جنگ دی او کوم تاثیرات چې په پاکستان کې همشته وو خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو منطقه باندې دا خو به دا دوام کولی شو چې نړیوال لسنه مګر کافی اندازه دلته پالیسی وی چې اولادی چې د دې بے ثباتی او جنگ سره مرسته کوي. نو توقم دا چې هغه څنګه یو وس کې دي څنګه بدلی دي.
سفیر صاحب د اپپس غونډې چې کمی دي هغه روان دي دوانو ملکونو ترمنځ دغه غونډې روان دي چې مثبت پرمختګ پکې تر وسه شوې دي.
خپل اپپس پرمختګ د خپل ناس پرمختګ دي مګر هغه مر نه دي چې قناعت د خلکو حاصل شي. عمل جامه به درو وستل شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی. تعهدونه کافی زیات شوی. وعده ډیر دي. دا الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دی. وینه چې ودري عمل ودري کاغذ نشي ودروله واده نشي ودروله واده ته باید موږ د عمل جامه ور واغوندو.
نو سفیر صاحب د افغانستان کمی غوښتنې د پاکستان نه دي. آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډرس شوی نه دي؟
ته زه دی چې کچېره په صادقانه توګه دواړه هوادونه سره کینی خبري وکي او تعهدات وکي او نن باغه وینه چې جاری ده نه به وي جاری. نو کله چې داس د وینو سره لاب جروان دی او دا جاری وینو کمی خوشته په یوسک عمل کې ډیر زیات کمیشته عمل نه به چرزي وو.
سفیر صاحب نوی حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه افغانستان دوره به کوي. عمران خان هم خه مثبت پیغامات ورکړل. نو آیا تمام تنشته چې دا کمی خبري وشولې دا به مليکي
همدا خبري پیغامونه د خپل مونږ د دې هر کله کو پني فعال او نیک قدمي نیس. دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي دا پني فعال نیسو پني قدم نیسو. پدیم پویو چې نو راغله نو هر شی د خبرونو شروع کیږي. مونږ ورته خوشبينه یو خو ما درته لکه مخکې چې ویلې د دې مجلسونو روسو دی خبر نو روسه قضاوت د خلکو په عمل باندې کیږي چې څومره مونږ کولای شو د عمل جامع ورواغوسو.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال و د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د شغلی قریشی اول رسمي سفر و. دا سفر په داسال کې کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو مسایلو له کبله په دې وروستیو کې اړیکې ترینګلې سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول موضوعات د سولې پر بهیر کوم اغیز نه کوي او بالاخره به د سولې خبرې بریالۍ کیږي. واصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع دی بولی او وایي چې که امریکا په خپله دغه اراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ډېر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانه چې افغانستان کې سوله راشي کنه نو هغه باید ضرر بندس راځي هغه د یو حل لاره ګوري.
ښاغلی دین محمد وایي د جګړې د ښکېل اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د ځنډ او خنډ رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نه شي لرلای. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې پکې ویل شوي وو ښایي طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی دریځ د رسمي لامیو لارې شریک شي. نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریځ د پوهېدو لپاره دي د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دې اتکا نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي وو چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې او ویلي وو چې د دغې لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. له دې ډلې انتظار خادم د ازادي راډیو ته داسې ویل،
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وسي، خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته کوي، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له پروسې به خپل مخالفت خي، بل اخر به بیا ټول سره سولې ته کینی او سولې برازي.
خغلی خادم وای د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کوم نه وی او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې ورسته کېدل او مخته کېدل پکې دی. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د اطلاع غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلې دی. دوی وایي تر هغو به اعتراض دوام لري چې راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره سوي نه وي. خو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري په هڅه کې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د افغانستان د لوی اطلاع غړو او د کندهار لسګونو اوسیدونکو د شنبه په ورځ د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر وتړي او د دغه کمیسیون مخته د پرلط خیمه ودروله. د دغه ائتلاف غړي وایي حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو هوډ نه لري او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیون کې د شته ستونزو د هواري په اړه اقدامات نه دي کړي. د دغه سیاسي ائتلاف د غړو په خبره په اوسنۍ بڼه د ټاکنو ترسره کېدل ورته د منلو نه دي او که دولت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو په ټول هیواد کې به د ټاکنو دفترونه وتړي. سید جان خاکریزوال، ګلالي کاکړ او تورن یک محمد د نورو پاستایستوب وویل
چې موږ شفاف انتخابات غواړو، به مدرک انتخابات غواړو، د دې میاشتې یو اوږد انتخابات نه ده. موږ په خپله د ولایتي شورا د دغه ولس چې هغه وایي موږ د ولس استازی یو، موږ د حکومت استازی نه یو، موږ چې دغه ولس وایي د ولس سره موږ په لار.
موږ د کندهار ولس انتخابات غواړو، هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای داسې نه دي. ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
موږ د انتخاباتو پروسه ملي پروسه بولو، انتخابات موږ کوو، انتخابات زموږ حق دی. کم انتخابات؟ شفاف انتخابات، هغه انتخابات چې بایومتریک پکې اجرا شي، هغه انتخابات چې د چا حق پکې ونه سوځل شي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړي زیاتوي چې حکومتي مشران ته د ټاکنو په اوسني نظام کې د سمون لپاره دوی ونی وخت ورکړی وو، چا غوی په دې موده کې هیڅ ګام نه دی اوچت کړی. خو په عین وخت کې د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د خدمتونو رئیس عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل،
اته سو نفر تقریبا د اوس کار کوي، دغه اته سو نفر واړي چې دغه هغه دوپلیکیشن، هغه دوه دفعي درې دفعي چې خلکو سب کړی دا، هغه چې موږ یې تذکیرې نه دي توزیع کړي، یې نه دا سبا پکې سټیکر لګېدلی ده، دا ټول موږ پاکوو. دا چې تر څو موږ پاک نه کړو موږ ټاکنې نه شو کولای. د دې لپاره کار روان دی. دا اوس تقریبا اوه اتیا زره اته اتیا زره داسې سټیکرونه موږ پیدا کړي دي چې دا دوپلیکیټ شوی ده.
ویل کیږي چې د افغانستان د لوی ائتلاف غړو د کندهار تر څنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ټاکنو ولایتي دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي او ګواښ کوي که یې غوښتنو ته رسیدګي ونه سي په نورو مدني حرکتونو به هم لاس پورې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دوبۍ کې د آسیایي جام د کرکټ سیالۍ روانې دي. نن د نننۍ مسابقه د بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ ده چې بنګلاديش دغه شیبه د سریلانکا په وړاندې مسابقه کوي. توانېدلی چې په 28 اورونو کې 122 منډې وکړي او د بنګلاديش 15 لوبغاړي سوځېدلي، څلور لوبغاړي ملنګا سوځولي دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو پروګرام د شوالي لپاره پروموټ ادارې د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. سیګار او ځینو نورو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 90 میلیونه ډالر ورباندې لګیدلی خپل هدف ته نه دی رسیدلی. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د لومړی میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختی ادارې د دغه پروګرام د نه بریالیتوب لوی لامل دا دی چې له پروژې سمه څارنه نه ده شوې. د لومړی میرمنې د دفتر مطبوعاتي سلاکارې او د عامه اړیکو مشرې زهره یوسف د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پروموټ پروژې په اړه سیګار وروستی راپور تایید کړ او په یاده پروژه کې د شته ستونزو او عواملو په تړاو داسې وویل. په یقیني ډول کوم راپور چې سیګار خپور کړی دقیق او پر ځای دی. دغه پروګرام بریالی نه و. عوامل یې هم دا دي چې کوم کسان د دې پروګرام له لارې روزل شوي وو د کار امکانات ورته برابر نه شو. پروژه یوازې د 12 ټولګي فارغانو ته منحصره شوه او همدارنګه په خوشنۍ سره کومې پروژې چې افغانستان ته راځي ترې څارنه نه کیږي او تر ډیره د زورواکو لاسته لویږي. میرمن یوسف ویل د دوی دفتر یوازې د مشورې ورکولو حق درلود چې پروموټ ادارې د دوی سپارښتنې هم نه دي منلي. د دغې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختی ادارې یا یو اس ایډ 280 میلیونه ډالر ځنګړي کړي وو او هدف یې دا و چې له 15,000 افغانو ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړي کولو ترڅنګ دوی دې ته وهڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پیل کړي. خو په هغه سیرنیز راپور کې چې سیګار په دې ورستیو کې خپور کړی د دغې پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر خو کارونو د 55 افغان میرمنو د ګمارلو یادونه شوي، خو دا هم ویل شوي چې خرله نه ده چې دا کار دې د همدې پروګرام له برکته شوي وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوې چې په تیرو دریو کلونو کې چې دغه پروژه پیل شوې د مصرف شویو 90 میلیونه ډالرو په سلو کې 13 د ټیکدارانو، درې امنیتي کمپنیو او له هیواده بهر اداري چارو ته بیل شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختی اداري نظر هم واخلو، خو دغه اداري په دې اړه ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالانې هم د یادې پروژې په داشان ارزونې او نه موثریت اندېښمنې دي. مدني فعاله فرزانه کوچی په دې اړه وایي،
متاسفانه د دې د مدیریت تر کچې نیولې، د دې پلان او پروګرام او د پلي کېدو طریقې او کړنلارې او هغه عمومي کړنې نهایتا دومره اغېزمنې نه وې څومره چې توقع ترې تله. ځکه اکثریت اولن پروګرامونه ډیر مرکز محور او خام محور دي او لرو پرتو سیمو ته هغه ښځونجونو ته چې د دوی حمایت او ملاتړ ضرورت لري نه دي رسیدلي. دویمه خبره دلته دا ده چې شفافیت او حسابدهي او دقیق نظارت له دوی نه دی شوی.
د همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې له یادې پروژې دقیقه او هر اړخیزه څارنه ونه شي او د پلي کېدو په برخه کې د افغان میرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، د تیر په څیر به په راتلونکي کې هم دا ورته نورې پروژې کوم خاص اغیز او مؤثریت ونه لري.
د جرمنی صدر اعظم ویل روسیې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو لري کول د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په ټینګښت پورې اړه لري. نور له رضوان مراد ناوري.
د جرمنی صدر اعظم وایي د اوکراین امنیت او مزکنی بشپړتیا د اروپایي ټولنې هدف دی او تر څو پورې چې د اوکراین په ختیځ کې دوامداره اوربند ټینګ شوی نه وي پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. انګلا مرکل دا څرګندونې د جمعې پر اصل لیتوانی څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وکړې. اروپایي ټولنې د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو له خپل لوري په اوکراین کې د روسیې د رول په خاطر په دې هیواد اقتصادي بندیزونه لګولې دي. که څه هم امریکا او لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او له بیلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو روسیه بیا د اوکراین د ختیځ پر روانه جګړه کې لاس لرل ردوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې 10,300 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ختیځ بلتون پالو په دې وروستیو کې د دې سیمې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اعلان کړی دی چې اوکراین او اروپایي ټولنې ورسره مخالفت ښودلی دی. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي چې پر بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه په استفادې د اوکراین په ختیځ کې د اعلان شو انتخاباتو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په لیتوانیا کې د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو سربیره دغلته له میشتو جرمني سرتیرو سره هم ولیدل او په لیتوانیا کې د هغوی موجودیت جرمني ته ویاړ وباله. جرمنی په لیتوانیا کې 450 سرتیری لري او روسیې په وار وار شکایت کړی دی چې پولیتنیز دی د ناټو موجودیت پارون کده.
ازادي خبری مجله اوري. یو شرکت غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان اوري.
سپیس ایکس کمپنی چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوسي. د رویټرز او فرانس پریس خبری آژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس ایکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس ایکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو وطن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه وروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
لالایما د کندهار خبرې کوم. معروف و ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله و د مخه دغه موضوع وروره چې وایي راپورته شي بیا بیرته ورکه شي. وایي دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې و دغه موضوع وروره دا موضوع به چې راپورته کړي د ازادي راډیو دغه موضوع مشرکه کې چې وروره دغه وسولي شپږ وکاله کېږي چې دغه دې منظور شوی دی دغه بوجه راغلې ده او پلانکار دا ولینه کېږي شپږ کاله وکاله چې هغه داسې بند دی چې وروره پنځه ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپول ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودې خورا معروف و یوه ارغسان دی همځکې کې بابات چې دغه اوبه راپورته کېږي دغه سره د برمو د شرنګ اوبه پیدا شي خدای مال څه به مخم شس
د شهزادو نه جبار خان خبرې کوم او د منګا د شهزادو په سړک باندې کار بیا ډېر تکانې ده. دغه سړک په جوړېدو سره د منګا بازار ډېر وده کړې ده. مخکې منګا به چې کومه سرکاري یا رومیان راغول خار ته ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو. اوس موټر والا مونږ سره ډېره گزاره کوي تر مینز پورې سړک پوخ شوی کنګریز شوی او دغلته کار ته که نه دی شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت کې پیدامي نه چې دغه کې مونږ سره لږ نور هم همکاري وکړي. مونږ د ولسونو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې مونږ ته دغه مونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد خار ته کابل ته را ورسوو نو مونږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي نو نور هم د ولسونو زراعت ته مخه کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ورېدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نو.